مشال رادیو د ستړي مشين دلن پرځي اخري خبري غړي کې ز ګل حيات او عبدالحي کاکړ دا له تاسو سره دي. وخت د مازیګر 15 بجې دي. په دې خبرونه کې د پاکستان قومي اسمبلی نه د تیری کې انصاف د غړو د استعفي د مستفیدي دوه د فیصلې خبرونه کې د شمالي بلوچستان د بيپورشو خلکو لخوا د عمران خان او طارق قادري د مارچونو خلاف د مظاهري په اسلام آباد کې د تیری کې انصاف او عوامي تحریک د احتجاجي ناستې وروسته حال او په مجموعي توګه د پاکستان سیاسي صورت حال په شمول یو شمېر نورو موضوعاتو په هکله درته رپورټونه لرو. خو لومړی وار ورکو عبدالحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان تحریک انصاف ځینې غړو خپلې استعفاګانې د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې منفجر کړې دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د کار دوره پای ته رسېدلې او غواړي ژر تر ژره د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه معلوم شي. او د امریکا د دفاع وزیر چې کېګر وایي د اسلامي دولت وسله واله ډله امریکایي ګټو ته لوی ګواښ ولاړوي او باید ورته ماتې ورکړل شي. او سم تفصیل د پاکستان تحریک انصاف ځینې غړو خپل استعفاګانې نن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې جمع کړلې. رسنیو سره د خبرو په وخت د یاد ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی وویل دوی ځینو غړو د قومي اسمبلی سیکریټریټ ریاض حسین ته خپل استعفاګانې ورکړې دي. د نوموړي په خبره د استعفاګانو فیصله حتمي ده او په دې اړه نظر ثانی هیڅ گنجائش نشته. د یادونه ده چې دا وخت د پاکستان تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې 8 سیټونه دي او د قانون او آئین له مخې د قومي اسمبلی سپیکر که دغه استعفاوی منظوري کین نو الیکشن کمیشن به په دوه میاشتو کې د نن زمینی انتخابات کوي. او بل خو بیا د وزیرستان متاثرین اقامی کمیټه د خبر پښتونخوا په بونو شار کې د تحریک انصاف عوامي تحریک د مارچونو پر ضد احتجاج کړی دی. وزارتونو په دواړو ګوندونو ټول لګولې چې د دوی د مارچونو لوجي د بې کور کړل سو لستونزو پام اړه سوې دی. یو ګډونوال ملک غلام مشالې ډوتول
دلتا دے پیندے درے کا سونے دے پرا اسلام آباد کے ننیوا ڈراما جوڑا دو دے می دے متاثرین ٹولا توجہ دے ہٹا کڑی دو دا میر خپل انتظامیہ پولیٹیکل انتظامیہ تا دا وی ای داری پیش گوی تے سمرا دے میر تحصیلین دی اگے دا دلتا تحصیل درون چھین دے خلق دا دولت ور کو داخل پا ہوٹلینا کے کمرے دے کریے ما خانہ وینی کہ میر پلوئی احتجاج بند مجبوری
د قومي کمیټې مشر نثار علی خان غوښتنه وکړه چې د بیکور کړل سو کسانو ستونزې دې حل کړل شي. خو تازه خبر دا دی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پېښور په ناڅاپي دوره د پېښور گورنر هاوس ته رسیدلی دی او هلته د خیبر پښتونخوا له گورنر سردار مهتاب عباسی سره ملاقات روان دی. وزیر اعظم ته په دې موخه باندې د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سو کسانو د اسانتیاو په حواله باندې معلومات ورکړل سو. د پاکستان سرکاري ټلویزیون مخه وزیر اعظم وینا د وزیر اعظم په وینا ده چې د بیکورسو د پاکستان د سوکل لپاره خپل کورونه پرېښي او دوی ته د هر ډول سہولتونه ورکړل سي. د پاکستان سینټ پر خبريالانو د تشدد د غندنې په اړه یو قرارداد منزور کړی دی. نن منزور شوی قرارداد د غې پېښې په اړه چې پرون د تحریک انصاف احتجاج جنو ځینې خبريالان وهلي او بلخوا سینټ د آئین او قانون د سرولۍ لپاره یو قرارداد منزور کړی دی. د سینټ غړو په نننۍ غونډه کې ویل چې د تحریک انصاف عوامي تحریک درنې اغوشتنې غیر آئینی دي. امریکا او برتانیا یو ځل بیا په پاکستان کې د روان سیاسي بحران پر آئینی او جمهوریت حواری ټینګار کړی دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت بیګا په یو بیان کې ویل ټول خواوې دې له تاوتریخواله ډډه وکړي. بیان وایي واشنگټن په اسلام آباد کې د هر ډول غیر آئینی بدلون مخالف دی. هلته د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون بیګا یو ځل بیا په پاکستان کې د جمهوریت پر پیاوړي کولو او د بحران پر آئینی حواری ټینګار وکړل. د پاکستان نامتو پښتون هنرمند جمال شاه په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک د مارچونو پر ضد پیل کړل سوې خپل بوکارتال ختم کړی دی. نوموړي نن مشالې ډوتول د خلکو په خواسته د ګام اخیستې البته د دوی د ملګرو علامتي بوکارتال به روان وي.
فورم د ملګرو پی اف یو جی سوسایټي د اسلام آباد شهریانو د شهر خلکو مختلف ګروپس چې د هیومن رائټس پی راغلیو او خواص راته وکړه چې ختم کړه تال بوکا تال او مجبور شي وکړي او واره واره به خلک شي نو
جمال شاه زیاته کړه نن به په سپریم کورټ کې د عمران خان او تعلق قادری د لانګ مارچونو پر ضد درخواست چې مکوي د خیبر پښتونخوا په پېښور او ورسره نږدې قبایلی سیمه جمرود کې تیر مخصن د تیرو با تیزو بارانونو او سیلو لوجه د کورونو او دیوالونو پرېوتو په پېښو کې د مړو شمیر 14 او د ژوبلو 45 رسیدلې دي. د پېښور ډیپټی کمشنر زهیر اسلام مشاهده ټول زیاته مرګ ژوبله د پېښور پرېګي کارخانو حیاتابات او له پېښور سره نږدې په قبایلی سیمه جمرود کې رامنځته شوې ده. د پوینا ټول 14 کسان مړ دي او 45 ژوبل دي. په وژل شوو کې د یوې کورنۍ 15 کسان هم شامل دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د کار دورای پای ته رسیدلې ده او غواړي ژر تر ژره د ولسمشر انتخاباتو نتیجه معلومه سي. د جمهوریت ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوی چې حامد کرزی دغه خبره د پنځشنبه په ورځ د خوست پوهنتون له استادانو سره په کتنه کې وکړه. د پټنګ وویل د افغانستان خلکو نوې ولسمشر ته رای ورکړي او نوې مشر به په راتلونکو لس یا 15 ورځو کې واک ترلاسه کړي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله امریکایي ګټو ته لوی ګواښ ولاړوي او باید ورته ماتې ورکړل سي. بیګا په واشنگټن کې د خبريالان سره د خبر په وخت هیګل وویل د اسلامي دولت وسلواله ډله د عادي یا عامو ترګرو ډلو په څیر نه ده او دا چې له روسي ټولو وسلواله ډلو په بهتره توګه په وسلو سنباله ده، شر روزل سوي او په بهتره توګه تمویل سوي یا پیسې ورته برابرۍ سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر نیو پیلې د دې ادارې د امنیت شورا لپاره سخت الفاظ استعمال کړي دي. نیو پیلې د ملګرو ملتونو د امنیت پر شورا تور پوری کړي چې پر بشري کړاوونو او د نړۍ د امنیت او سولې پر لوی سرغړونو لړمحاله سیاسي اندېښنو وړو قامي ګټو ته لومړیتوب ورکوي. نوموړي بیګا د شورا 15 غړو هیوادونو غونډې ته په خپل وروستي وینا کې وویل د افغانستان، عراق او یوکرين په ګډون د نړۍ یو شمېر بورانونه د شخړو مخنیوي په لړ کې د نړیوال ټولنې ناکامي ښکاره کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر په توګه پیلې خپل شپږکلنۍ موده پوره کړه. او هم له دې سره د مشال ریډیو خبرونه پای ته ورسېدل. تاسو اوس د موسم حال او د رنګ د کرنسی نرخونه اوریدلای شئ.
نن د جمعې په ورځ د پیښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپیه مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دي. امریکایي ډالر په 0.50 روپے اغستل کیږي او په 1.15 روپے خرڅيږي. دا شان یو پاوند په 1.65 روپے او 1.65 روپے 50 پیسې، یو یورو په 1.33 روپے او 1.33 روپے 50 پیسې، د سعودي عرب ریال په 6.15 روپے او په 20 روپے، د عرب اماراتو درهم په 20.15 روپے او په 20 روپے 50 پیسې، او یو افغانۍ په 1.15 روپے غستل کیږي او په 1.80 روپے خرڅيږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو محکمه وای راتلونکي شواروس کې به بنو پیښور او کوټه کې موسم اوچ او ګرم وي.
اوردونکو مشال رادیو خبرونه ته تاسو غواکې تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم دراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی شئ او لوستلی هم شئ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو په کمی سمله کې خپل استیفیګان جمع کړی دي. د پاکستان په سنټ کې په خبر یالانو د تشدد غندنې په اړه یو قرارداد منزور کړی دی. په بونو کې مش د شمالي بلوچستان کډوالو د عمران خان او د طاهر القادری د مارچونو خلاف مظاهره کړي او شکایت کوي
چکه ما ډراما قادری شې کړی دی. عمران نن د لاس لکه خلک بکره به یاره پروت ده.
د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه وایي چې په اسلام آباد کې د مارچونو مقصد واک ترلاسه کول دي. خبر کې د تیز بارانو او سیلې له وجې د مړو شو کسانو شمېر 14 ته رسیدلې ده. په دې حالاتو کې د صوبایي حکومت چارواکي په صوبه کې موجود نه دي.
صرف هغه سکرین ته خوشحالیږي اوس دا شروع ګورې نو کنټینر وروخیږي او هغه صرف دا ګوري چې زه د لیډر سره خوا ته ښکاره شم. هغې خپل لیډرشپ د نمبرې جوړول غواړي.
د دې ترڅنګ په خپرونې کې په نورو موضوعاتو هم درته رپورټونه لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال راډیو د نن ورځې اخیری خبري غړی ته غواګیه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی نه د استعفا ورکولو فیصله کړې ده. په دې لړ کې دغه ګوند مشرانو په قومي اسمبلی سیکرټریټ کې خپلې استعفاګانې جمع کړې دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لاړو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه ده. رابعه اکرم خان ستړي مشه.
ډیره مننه ګلایا.
کدار ته وای چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د قومي اسمبلی نه د استعفی ورکولو بیا د جمع کړي هم دی په سیکریټریټ کې، د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې. په دې اړه تاسو سره نور څه تفصیلات دي؟
بالکل ګلایا، پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی غړو شاه محمود قریشی، شیری مزاری، عارف علوی، اسد عمر او علی محمد خان چې کوم دي د قومی اسمبلی چې کوم د تحریک انصاف ټول غړي دغه استعفی چې د قومی اسمبلی سیکریټری چې دی وړاندې کړی دي. پاکستان سیکریټری ته مخه قومی اسمبلی به د دې استعفو جاج اخلي. ګلایا، یو ګنټه مخکې قومی اسمبلی سپیکر ایاز صادق یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې وو چې د پی ټی آی نمائندو سره دغه خبره ترې وشوې. د دغه وخت په قومی اسمبلی کې نو موجود او دغه نمائندو ته د هدایت کړی چې خپل استعفی ورکړي. سپیکر ایاز صادق دا هم وویل چې پیر پورس به د دې استعفو جاج اخیستل کیږي او بیا به دا استعفی الیکشن کمیشن ته لیږل کیږي. ګلایا، قومي اسمبلی د ویب سایټ مطابق چې په قومي اسمبلی کې دا وخت د تحریک پاکستان تحریک انصاف څلور دیش غړي چې کوم دي هغه د تحریک انصاف غړي دي.
ښه، درته وایي یو بل پښتون هم د چنند سینټ غونډه هم شوې ده، په کې یو قرارداد هم منظور شوې دي چې پکې په خبريالانو د تشدد غندنه شوې ده. د دین علاوه د قانون د بالادستی په اړه هم یو قرارداد منظور شوی، په دې اړه لږ تفصیلات شریک کړئ.
بالکل ګلایا، په سنټ کې نن چې کوم دی د قانون بالادستی د پارلمان او د آئین د بالادستی په حق یو متفقه قرارداد منظور کړی شوی دی. دا قرارداد تیر ورځ قومي اسمبلی هم چې کوم دی هغه منظور کړی و. دا نننی کوم قرارداد چې کوم د سینټ دی، دا د پیپلز ګون سینیټر سید غنی لاړه وړاندې کړی شوی و. په دې قرارداد کې ویلی شوی و چې سینټ د آئین او قانون بالادستی غواړي او د وزیر اعظم د استعفا مطالبه غیر آئینی ده. په دې قرارداد کې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک مشرانو لخوا د نامناسب ژبې د استعمالولو غندنه هم شوې وه.
ډېره مننه راوی اکرم خان د تفصیلاتونه. اوریدونکو، په بنو کې مش د شمالي وزیرستان کډوالو د عمران خان او د طارق القادری د مارچونو پر ضد مظاهره کړې ده. دغه متاثرین وای چې له سیمینه لس لکه خلک بیکور شوي دي او دغه ګوندونو د احتجاج له وجې د کډوالو د ستونزو نه پام اړول شوی دی. نور تفصیل له سیمینه د مشال لړۍ خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
نن په بنوخار کې د وزیرستان متاثرین قومي کمیټي د شمالي وزیرستان متاثرینو د ستونزو حل او اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری مارچ پر ضد یو لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو په لاسونو کې بینرونه اخستي ول او پولیټیکل انتظامی کمیشنر او اسلام آباد مارچ پر ضد یې نعره وهلې. د لاریون ګډونوال وروسته د بنو پریس کلب مخې ته جمع شول. د لاریون ګډونوالو ته د وزیرستان متاثرین قومي کمیټي مشر نثار علي خان په خپل وینا کې وویل د خپل غوښتنو لپاره یې پرم نه لاریون کړي، خو که ستونزه یې حل نشي نو په سختو احتجاجونو به لاس پورې کړي.
چه شغور د انقلاب ور پکې نه وي هغه سر نه دی کدو د مات تشي همیش په پرامن طریقه سره حکومت پاکستان او د پاکستان چې سمره ادارې دي دغه ادارې ته میزا خپل پیغام په پرامن طریقه سره ورسوي. خلیل او زما د وزیرستان خلک د وزیرستان نه راوتلی ده. بیا دا ظالمون د انتظامیه دا وفاقی حکومت چې کوم اهلکار مشتک شنه ولی دي، دا فټا سیکرټریټ چې دا کوم اهلکار مشتک شنه ولی دي، همیش د وجود نه د وینا او باسي، همیش په وجه به شه د همیش په څوک شنه سره نشته چې دې ته ورکی. دا خلک مش خبروي چې د میر د خوراک د میر د خورد برد نه دا و درېږي چې کوم ډراما قادری شری کړی دو عمران نن دو ته لاس لکه خلک بکره به یاره پرته ده.
ملک غلام وای په اسلام آباد کې مارچ دوام لري چې د دوی ستونزو څخه د دنیا مخ واړوي.
دلته د 15000 کسانو لپاره په اسلام آباد کې نن یو ډرامه جوړه ده. د میر متاثرین ټوله توجه د هټو کړی ده. د میر خپل انتظامیه پولیټیکل انتظامیه ته دا وی ادارې کوښښ کوي چې سمره د میر تحصیلین دي هغه د دلته تحصیل درون شي نه د خلکو د دولت ورکو داخل په هوټلینه کې یو کمرې د کړی مخه نه ویني کین میر په لوی احتجاج باندې مجبوري. او دلته کمشنر صاحب بار بار وی چې مو ته دغه سنټر کې ګلاب کړی دی هغه سنټر کې بالکل د میر خلک هغه رښتای شپاو رسبه کې بگوی نمبر نه پردریمی را د میرو ملکون ته و د عوام ته د اپیل کا و چې ټول روزی نن د میځ راده یو غلام غند دی تای کی میځ کیم حقوق زیاده میځ په صحیح طریقه ورزوی چې نه ورزوی په دومره هټ احتجاج بندوی.
امیر رحمان په خپل وینا کې وې نن په سرکاري سکولونو کې میشته کډوالو ته نوټس ورکړل کیږي او تر څو یې چې متبادل انتظام ورته نه وي کړی د سکولونو نه به نه ووځي.
چې پکیم حالات شمیر واتی آ حالات ټول دنیا ته معلوم ده، د خلک ته معلوم ده، میر د دې باندې خلک په پردا کړی اکثر خلک په سکولې په هسپتالې میشته ده، اته نوټس میلاو ده، دې د پوره متبادل هیڅ قسم انتظام نشته. میر دا ویایي چې اغه وقت پیرے میرے دے سر کوری مرا تینا نجی واتائی اکثر خالق یہ پدے و بال گرفتار کرا دا چشنا خطی کاری اب لاکتی دا لاس لکا خالق اے دینی کوا زیرو او دا وارو کا پدے و چار چالے لی خویو دا وزیر ولی کی او دا دوار ولی کی.
پلاریون کے گڑن والو دولتنا دا غختن ہم وکڑے چش مالی وزیرستان کے دے عملیات زر پائی تا ورسی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
اردو مشال رادیو ته تاسې غوږی ساس پام یو رپورٹ په لور راګرځوم کو یو طرف ته د شمالي وزیرستان کډوال له حکومت نه د سمې پاملرنې غوښتنه کوي، نو بل خوا بیلابیل سیاسي ګوندونه د دریز لري چې په اسلام آباد کې د عمران خان او د تل قادری د لرنو لوجې د حکومت او میډیا توجه له دوی نه اوریدلې ده. د دوی په خبره دغه کډوال سره مرستې هغه شان نه کیږي چې څنګه پکار دي. زموږ همکار ملیح امیرزاده په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د جمعې په ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو د خپل ستونزو او په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری د لانګ مارچونو پر ضد احتجاج وکړ. د احتجاج کوونکو په خبره دا ټوله یوه ډرامه ده چې د دوی له ستونزو نه د حکومت او د میډیا پام اړولې دي. د زیارت پر ورځ په سوابه کې د عوامي نېشن ګوند په یو غونډه کې د پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ کې حکومت د وزیرستان کډوالو ته سمه پاملرنه نه کوي او پر ځای یې په درنه کې ناست دي. په صوبه کې د عوامي نېشن ګوند مرکزي صدر او سینیټر افراسیاب خټک وای چې عمران خان په لانګ مارچ سره خپل ترجیحات په ټولو واضح کړل.
ما په سینیټ کې مرکه وکړه چې د کومه آی ډی پی ناشتي او د صوبې حکومت چې هغه را تختیدلې دی اسلام آباد ته، دا خو بیخي واضح توګه باندې پی ټی آی چې خپل فرایزونه غفلت کوي او سرګرمه چې دوی جنګ چې لاهور ته پاره دی، دوی لپاره پښتونخوا مهمه نه ده، دوی لپاره فاټه پښتانه مهم نه دي. نو واضح توګه باندې هغوی خپل ترجیحات ښکاره کړل چې هغوی تاسو لاهور باندې قبضه کولو لپاره دا ټول فساد جوړ کړی. آی ډی پی طرف ته زیاتې دی چې کومه طریقه باندې هغوی سلسلو کېږي، هغوی ته شا کړې ده حکومت.
چې نور ګوندونه د شمالي وزیرستان پر کډوالو د دغه لاریونونو د اثراتو په حق لسه نظر لري، د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې صوبایي مشر مولانا ګل نصیب وایي چې د متاثرینو سم مرسته کول د حکومت فرض دی.
کل حکومت پریشان شروع کو او بیا متاثرین چې دې اغرال نو بیا دا وی تعاون کې دې دا حکومت پر ورو او وي سپلای چې دې دا حکومت پر ورو نو هغه شان چې معقول تنظیم چې دې دا نو وکړو اوس بیا چې عمران خان او یا قادری سیم دا چې ایشو شروع کلا چې هغه په دې وخت کې تر مخکیم کې دې سو دا دې نه بعد هم بیا کې دې سو دې سره دا آی ڈی پی سره مدد چې دې هغه بالکل شاه باندې وګورې دوه او ټول میډیا کې دا اغه سره تاسو متوجه شو او جمعیت علماء اسلام په دې کې متاثرین او په خاص کوادر د غواړي او د حکومت توجه چې دې هغه طرف ته راګرځول غواړي.
د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا او اندېښنه ښکاره کوي چې د پښتنو مسلو ته کله هم سم توجه نه ورکړل کیږي، نو ځکه د دې لپاره یو رابطه کمیټه جوړه کړې ده.
دلته د درنو او د انقلاب او د ازادۍ مارش خبرې کیږي او الته چې کم د مونږه د پښتنو د کم په مصیبتونو کې ګیر دي داوی څوک تاسو نه کې او دا زموږ لوکې فون په شورو نه دی چې مخکې زمونږه صوبې ته د پښتنو د مسلو ته توجه نه ورکړی شوی. کوغه اپریشن په ملکنډ ډیویژن کې او په نور ځایونو کې او دا زموږ لپاره یو د فکر خبره او دې لپاره مونږ اوس دا فیصله کړې ده چې ټول سیاسي پارټو سره به پښتنو او مشرانو سره به رابطه کوو او هلته یو کانفرنس هم په دې باندې کوو.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وای چې دوی کډوالو ته پوره مرسته در رسولو کوشش کوي او زیاتې کړه
شروع نمونه کوم د دې لپاره خپل مونږ دا حتی لوسا د پارټي دا سټینډو چیر دا اپریشن دی نکیږي ځکه چې په دې وجه باندې بوم دا پرابلم جوړیږي د ډی پیز دا کله مسله شروع شو څنګه بیا خپل طرف نه صوبایي حکومت فیډرل ګورنمنت سره کوآرډینیشن کو او کوشش هم دا کړی چې زیات نه زیات چسون هاسپټلز کې د کور کرایانه فوډ چسون موږ اشتا فیسیلټیز ورکول شو هغه ورکړي دي او اوس هم نور موته ورکو ان شاء الله تعالی خو زمونږ دا کوم چې موږ دا سلسله شروع کړی دا موږ هم د ملک او د قوم د پاره دا د تاریخ انصاف د پاره نه دا د عمران خان د پاره دا
په داسې حال کې چې د پاکستان په روان کال د جون پر 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد کاروایی شروع کړې ده چې خواو شاه د لسو لکو نه زیات اوسېدونکو له سیمې نه کډې کړې دي. دوی له حکومت نه د پوره توجه غوښتونکي دي او وایي چې د دوی سم مرسته دې وشي.
ملیح امیرزاده و چې تاسو ته رپورت وړاندې کول اوریدونکو په پیښور او جمهوریت کې د بخنه غړ په پیښور او جمهوریت کې د طوفاني باران له کبله د کورونو او دیوالونو پر وته په پیښو کې دیالس کسان وژل شوی دي. چارواکي وایي چې په بیګانی باران او چیلې کې د دشتو نه زیات کسان ژوبل شوی هم دي. تیرونه هم په پیښور کې باران او طوفان خلکو ته مرګ او ژوبله اړولې و. نور تفصیل له پیښور د مشال رادیو خبريال غلام غوس راکوي.
په دې لړکی د پیښور ډیپټي کمشنر ظهیر الاسلام مشال رادیو ته وویل چې زیات مالی او ځاني زیان د پیښور په ریګي کارخانو حیات آباد او د پیښور سره نږدې د جمرود په غونډۍ کلی کې رامنځته شوی دی.
عمر چې دی اوس د نمبر چې دی نو 1.5 ورسې ده او زخمیان ټوټل چې دی کنه ریپورټډ چې کوم هغه هسپټل سره غلي وو نو هغه 54 سلور 50 زیات نقصان خو جمرود او شاکس ایریا کې شوی دی او ریګي او یات آباد دغه علاقو کې باران زیات شو. زیات نقصان چې دی نو یات آباد طرف ته شوی دی.
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور په درې واړه لویو هسپتالونو کې ایمرجنسی لګول شوې ده او د تیز باران او توپان له وجې د شوي زیان په لړ کې به صوبایي حکومت د اغیزمن شوي خلکو سره مرستې کوي.
ما حیات آباد میډیکل کمپلیکس وزیټ کړ کې وو مړی شوی دي 40 زخمیان دي. بیا د هغې نرس لیډنګ هسپتال ته راځو نو کشن په روډو باندې ونې رالوېدلي روډونه بلاک شوي نو موږ ډي جی پی ډي ته وویل چې کوم ځای کې بلاکډز نو هغه آزاد ریلوی ته بای شوی دا مړی شوی دي زخمیان هم شوی دي او املاکو تم نقصان نسیدلې ده. هسپتالونو کې ایمرجنسی ډیکلیئر شوی دا او ماو ډیپټی کمشنر په خبر دواړه هسپتالونو ډیکلیئر وس سپیکر صاحب او انفارمیشن منیسټر مشتاق غنی صاحب راغلی هسپتال وی ده او دا شانتي مونږه بده چکم ډیډ باډیز یې غته 1,00,000 روپے او چکم زخمی نه 50,000 روپے معاوضه مبر
دا یادونه ولدا چې 13 اونۍ هم په پیښور کې د تیز باران او طوفان لوجي اوه کسان وژل شوی وو او د شپېتهونه زیات جوبل شوی وو او 13 اونۍ د پاکستان تحریک انصاف سیاسي مخالفینو او عام ولس د یاد ګوند په صوبایي حکومت نیوکه کړې وي چې د صوبې دولس د ستونزو په ځای وزیرالا ټوله توجه د اسلام آباد لانګ مارچ ته ورکړې ده. خو تیر مسخوتن په پیښور او شاوخوا سیمو کې د تیز باران او توپان سمدستي وروستو د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د بدلیاتو صوبایي وزیر عنایت الله او د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی د پیښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس او لیریډن روغتون کې د جوبل شوي کسانو ته پوسټه ورغلل. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
اردوونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د پیښور د بارون پړه تاسو وبوبدل همدارس د خبر پولیټیکل چارواکي وای چې 13 شپه په جمرود سیمه کې هم طوفاني بارانونو خلک متاثر کړي دا کورونو حجرو او پټو ته زیان نه اړولې دي. په دې اړه نور تفصیل لاسیمینه د مشال اړې خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د جمرود پولیټیکل چارواکي وای چې 13 شپه د خیبر جنسای په جمرود تحصیل غونډي ګودر شاکس غاډیزه او د سنورو سیمو کې د تیزو هواګانو او طوفاني بارانونو لامل ځای خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوریدلې دي. دوی وای چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په لزګونه کورونو چتونه را پریوتلې دي او حجرو ته تاوانونه اوختي دي او فصلونه هم خراب شوي دي. د جمرود سیمه خلک وای چې حکومت پکار دی چې دلته د بارانونو نه متاثر شو خلکو سره مرسته وکړي او کورونو ته حفاظتي بندونه وتړي. په دې حقله د جمرود سیمې یو تن زرغونشا پر دې مشال ریډیو ته وایي
بیگا باران زغو تک طوفان او دی کې ډیر خلکو ژوند ته نقصان رسیدلی دی. پریوتی کورونا وبوړي دي او هغه دلته تیار فصلونه او بالکل رسیدلی او د فصلونه مکمل تور باندې تباشوي. زموږ دا مطالبه ده پدې علاقہ کې کوم سیلابي ځوینه دي په هغه کې بندونه واچوي او کوم خل چې بکوره شوي او هغه نقصانات شوي دغه بالکل ښه په تفصیل سره جایزه واخیستل شي او هغه بالکل چې کوم مستحق خل وي هغه ته د تاوان د وسه وکړل شي او هغه ته د امداد ورکړل شي او د رقم ورکړل شي دغه نقصاناتو.
او د جمرود سیمې ملک فیض الله جان کوکی خیل وای چې حکومت ته په عملي توګه د متاثر شوو خلکو سره مرستې وکړي.
بس مهرباني دې وکړي چې ګورنمنټ ته اپیل دې چې د خلکو سره همدردي خپل صرف په هغه کې اظهار کول نه په تصویرونو په هغه کې عملي اظهار دې ورسره وکړي خلکو سره دې مدد وکړي. بس د زخمیان دي مړه دي پکې
په جمرود کې د طوفاني بارانونو لامل ځای خلکو ته د اوختو زیانونو په حق له مشکله د خیبر جنساینا د کامی سملې غړي شاجګل پردي سره رابطه وکړه. نو دوی وویل چې ما ورته خپل سروې ټیم ورلېګل دی او چې د چا څه زیان شوی وي د هغې ازاله به وکړو او زه په دې سیمه کې د سیلابونو نه د بچ کېدو دپاره د حفاظتي بندونو د تړلو اراده هم لرم او چې په کومو ځایونو کې ورته ضرورت وي نو په دې خپل وخت کې به ورته خامخا جوړوم. د جمرود سیمې خلک وایي چې دوی د خوړونو په غاړه آباد دي او چارواکو او د فاټا سیکټریټ پرمختیایي ادارو له په کار دي چې دلته کورونو ته زیات نه زیات حفاظتي بندونه وتړي چې په مستقله توګه دغه ستونزه هواره شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غواګې ده. کورم ایجنسی په الیزو کې د شمالي وزیرستان د متاثرینو د نمونو اندراج لپاره یو سنټر، یو مرکز جوړ کړ شوی دی، خو متاثرین شکایت کوي چې دوی د اندراج یا د نوم ثبتولو په عمل کې یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ دي. دغه مشکلاتو په اړه نور تفصیل لاسیمه نه د مشال رادیو خبريال طارق اورگزی راکوي.
په کورم ایجنسی کې پوځي اپریشن له عمله بې کوره شوي د وزیرستان متاثرین د اندراج په عمل کې یو شمېر مشکلات لري. یو متاثره کس مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې د اندراج لپاره دوی پوره ورځو انتظار کوي.
همیش وړه ویډ کې غوڼ په هرې کې پرته دي کنه سیک لړه مې خوړل، سیک مونږ غره خوړل، د هاس پرته دي سونه دی وړي اې شای مشتنه دی ملاو شوی می ریس د خسنر غولي مخپله جوړ کړی و دلته یتیمون بچونر سره دی. په همیش دا هم طالبادو چې کیما دای نظر نظر چې د ټیم په کورمند دی لګیا دي چې دا هدي مشته خلص کو د حکومت یا د نور شریف د می دره یوتا شګړو منی په دامن
د وزیرستان متاثرینو د اندراج لپاره د کورمې پالیزو کې یو سنټر جوړ کړی شوی دی. سیمه کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قبایلی ادارې مشر مجاهد علي وای چې څنګه متاثرین کورمې ته راورسیږي نو په سمدستي توګه اندراج کوي او دوی ته داسې هیڅ تکلیف نه ورکول کیږي.
ویدین 30 منټ 20 منټس هغه د ځین فارغ شي، کوک فوډ او ته ملاو شي، خو ځنې فیملی د سیدی څنګه بنو نه متر راشي، چونکی دا سنټر څه دی افغانستان کې نه کم کې څوک پاتې کیږي، څنګه سره خپل وکاري وي، سمنونه او سره وي، او خپل قبیلا او سره وي، نه هغه رجسٹریشن مو کو کوم بنو نه رسی هغه ته مو رجسٹریشن.
بل خو د رجسٹریشن لپاره قومي شناختي کارت راوړل ضروری دی. خدای لزو په سنټر کې یو شمېر متاثرین داسې دي چې هغه سره کارډونه نشتا. هني په نامه یو متاثر کس په دې اړه مشال رډیو ته وویل چې سلو ورځونه په الیزو کې دی، خو د کارت د نشټوالي په وجه د اندراج نه کیږي.
الیزای د مو سلور رځي شي چې زرغره او ډېر کسون لګره رجسٹریشن هم سره خپل ملګری چې د شمالي وزیرستان نه میشدل د خپل څه کسون ورشتي هم سره درې سلور مړه د رجسٹریشن نه پوتې دي. کله یې چې کټینه نشته در سره، کله څه یې، کله څه یې لګه دا هر وخت دی دا ارس پښ کوي دا سې میج نه پوتې دي. په خپل وطن باندې میج چیرې بده پټک بند راولای شي میج بوله په خوستر غلې د خپل وطن نه دغه واج نه میج رجسٹریشن میشته نشي میشته دا ډېر تکلیف ته میشته چې دا سون شي لرسته.
مو چې کله دغه مسلې پاړه مجاهد علی نه او پختل نه په جواب کې مشال لډو تاسو داسې اویل
د سه فیملی مسره نه ملاو شوې ځو سره هغه نه سي وای کوم بډاګون څه دي هغه سره زړش نخيان دي هغه ته مو دا کړه ده نادر ته مو ویلې دي چې تاسو یو نادر ټیم مو دلته ملاو شي نه دلته ان د سپاټ باندې د ټوکن ملایږي خو بهر کې کڅوک مو د ټوکن راوړي مو په ټوکن راوړي د رجسٹریشن کو.
اف ډی ام ای د ادارې چارواکي تر مخه وزیرستان نه افغانستان د خوست لاله تر اوسه شاوخوا 15000 کورانه کورمتا راغلي دي. واضح هدي چې په شمالي وزیرستان کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د شروع کې دورسته د سیمې خلکو خپل کورونه پریخي دي. تارک کورگزه، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 621 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2113 15,300
او د انټرنیټ لالارې
په مشال ریډیو .com باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
مشال ریډیو خبرونه ته غوږ د خبرونه په دوه منمه کې تاسو لپاره شمه نور رپورټونه هم لرو او وخت شبه دی وس د مازیګر 15:30 بجې. عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې موجود دی، نو هغوی نه د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان تحریک انصاف ځینو غړو خپل استعفاګانې د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې نن جمع کړې دي. رسنیو سره د خبرو پر وخت د ګوند مرستیال مشر محمود قریشي وو شاه محمود قریشي وویل چې د دوی ځینو غړو د قومي اسمبلی سیکریټریټ ریاض حسین ته خپل استعفاګانې ورکړې دي. وزیرستان متاثرین قومي کمیټې د خیبر پښتونخوا په بنو ښار کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک د مارچونو پر ضد احتجاج کړی دي. مظاهرشانو په دواړو تورو لګولي چې د دوی د مارچونو له وجې نه بې پوره کلسو له ستونزو پام اړول شوی. او تازه خبر دا چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ناڅاپي دوره پېښور ته رسیدلی دی او هلته دا وخت د گورنر سردار مختار عباسی سره خبرې اترې کوي. او یو بل تازه خبر دا دی چې د پاکستان او افغانستان پر پوله پاکستانی ملیشا برید شوی چې پکې یو سرتېری وژل شوی دی. د بلوچستان له پښتون میشتې مسلم باغ سیمې سره څیرمه خپل مورغافي کرزی کې د وسوالو په پاکستان ملیشا برید وکړ، یو سرتېری وژل دی. له سیمې سرچینې وایي د وسوالو ملیشا ترمنځ شته غوسه روانه ده. د پاکستان سینټ په خبریالانو د تشدد د غندنې په اړه یو قرارداد منظور کړی دی. پرون د تحریک انصاف احتجاجیانو ځینې خبریالان وهلي وو. امریکا او برطانیې یو ځل بیا په پاکستان کې د روان سیاسي بحران پر عیني جمهوري قواري ټینګار کړی دی. او د پاکستان نامتو پښتون هنرمند جمال شاه په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک د مارچونو پر ضد خپل مکاتبات ختم کړی دی. د خیبر پښتونخوا په پېښور او سره نشتې قبایلي سیمه جمهوریت کې تیر ماخوستن د تیزو بارانونو او سیلیو له وجې په کورونو او دیوالونو راپرېوتو په پېښو کې د مړو شمېر 14 او ژوبلو 45 ته رسېدلی دی. افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د کار دوره پای ته رسېدلې او غواړي زر تر زره د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه معلوم شي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي د اسلامي دولت په سواله ډله امریکایي ګټو ته لوی ګواښ ولاړوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا مشر نیوی پیلی د دې ادارې د امنیت شورا لپاره سخت الفاظ کارولي دي.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول، او اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان ورسپانو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورسپانې خپلې ادارې کې د پاکستان او هندوستان تعلقاتو ته کتنه کړې ده او لیکي چې لډیر مودې راهیسې د پاکستان او هند تعلقاتو ته د ودې او د مسلو د حل لپاره مذاکرات پیل کیږي، خو هغه بیا په سنه سوجه د ځنډ ښکار شي. د ادارې په وینا چې پاکستان تل له هند سره دوستي غوښتې ده، او د دې لوی ثبوت داري چې کله د هند نوی وزیر اعظم نریندرا مودي د سوګند پورته کولو دستور و، نو د پاکستان وزیر اعظم ډیر په درناوي هند ته دغه دستور کې د ګډون لپاره لاړو، خو هند اکثر پاکستان له د دوستۍ جواب د الزامونو په ځاندره کې ورکړی دی. ادارې زیاتوي چې هم دا وسوس د هند لخوا یو وار بیا د پاکستان سره د مذاکراتو عمل ودرولو او تور یې پوری کو چې پاکستان ترهګری خوروي. ادارې وایي که وکتې شي نو پاکستان دا وخت په خپل د ترهګری ښکار ملک دی، او بیا بل پلو تیرو دوه میاشتو کې د هند لخوا 50 ځله د لاین اف کنټرول خلاف ورزي شوې ده چې لامل یې صورتحال خراب شوی دی. ادارې اخیری کې وایي باید هند نړۍ د صورتحال پرانا کې پخپل رویه کې بدلون راولي او د بیزای الزامونو نه ډډه وکړي او دا حقیقت تسلیم کړي چې پاکستان با مقصد مذاکرات غواړي. نو پکار ده چې زر تر زره مذاکرات پیل کړي شي، ځکه چې دا د دواړو ملکونو په ګټه کې دي. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې مشرک رسپان خپل ادارې کې وایي چې پاکستان، افغانستان او د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیر د کال 2015 د دسمبر میاشت اخیره پورې 14,00,000 افغانانو په رضا افغانستان ته لیګلو لوزنامه لاسلیک کړی دا، او د دوی لپاره امدادي پیکج د $150 نه په زیاتولو $200 کړی شوی دی. ادارې مخکې لیکي چې کوم افغانان د یاد نیټې پورې پر رضا افغانستان ته ستانه نشو، نو هغوی به په زور لیږلې شي، او که څوک دا جواز وړاندې کوي چې افغانستان کې حالات سم نه دي، نو هلته د 50 ملکونو عسکر امنیتي چارو کې بوخت دي او حالات په هر جوړ د اوسېدو قابل دي. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې د افغانانو موجودګۍ سره د دې ځای په امنیت او کاروبار هم اثر پریوتے دے زگ چی کڈوال تا پاکستان کے عام خاری پرنگ سہولت پر کے شوے دے ادوی سے قسم ٹیکس ہم نور کوی چی ور سر دا پاکستانیانو دا پارا دا کاروبار موقع کمی شوی دی او افغانستان کی یو پاکستانی نشی کولے چی آزاد کاروبار اکڑی دریا آخری کی لکھی امید دے چی دا پاکستان حکومت او یونیسیئر با د تیرو کلونو پسیر د کڈوالو پاکستان کی د ایساری دو مدا نغزوی او دا ہم چی افغان حکومت با دے دوران د خپل خاریانو د واپسی د پارا ټولی تیاریانی سرتا ورسوی
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
دا سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه ورسپانو ته کتن لرو ل پاکستان خبرونکي ډان او ورسپانی په هغه هیواد کې د روانو سیاسي حالاتو په اړه لیکلي ک د نواز شریف په مشرۍ د جوړ حکومت پر زولو هسی بریالی شوی نو پایلې به خینه وي بلخو فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې تر اوسه ولس مشریزو انتخابات وروسته د سیاسي کړکیچ او په هغه هیواد کې د ممکنه حالاتو په اړه مقاله خبره کړې ده د دواړو لیکنو غټي برخي لملیحه امیرزاده نورو
ڈان رسپانه لیکي د تل پشان د منتخب شوی حکومت د رانسکورولو په کوشش کې لنډمهاله هدفونو د اوږدمهاله نتیجو اهمیت کم کړی دی رسپانه لیکي کچره د نواز شریف په مشرۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت تر غورځولو هڅه کامیاب شوې نو ډیر خراب اثرات په مخې ته راشي رسپانه لیکي مذهبي او سیاسي اړخ ته بیلابل قوتونه دي چې په پاکستانی ریاست او ټولنه کې بدلون غواړي او د حکومتدارۍ د نظام ترڅنګ پر هغو پالیسیانو د ویټو اختیار غواړي چې د دوی له تنګ نظری سره سمون نخوری رسپانه پختنه راپورته کوي چې آیا پاکستان پر اختیار دې ته تیار دی چې ریاست او ټولنه داسې قوتونو ته وسپارل شي رسپانه زیاتوي په دې کې هیڅ شک نشته چې د منتخب شوی حکومت د نسکورېدلو سره به د هغو قوتونو ملا مضبوطه شي چې دغه هیواد ته زیان رسولی شي بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې په داسې حال کې چې په یوکرین او عراق کې د حالاتو طرف ته د نړیوالې ټولنې پام اوړېدلی دی په افغانستان کې د صدارتي انتخاباتو په سر کشالی په ځای ولاړې دي او یو داسې بحران ته لاره برابر ده چې په نتیجه کې خانه جنگي کېدای شي مجله زیاتوي له افغانستانه د نیټو او امریکایي ځواکونو د وتلو وخت رانږدې کېدلو ته په کتلو سره یو قوي امریکایي مشرتابه او معامله د سیاسي حل لپاره ډېره ضروري ده مجله لیکي کله چې په افغانستان کې د انتخاباتو وروسته یو واضحه مشر مخې ته رانغلو نو د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کری په منځګړتوب د انتخاباتي امیدوارانو اشرف غنی احمدزی او د عبدالله عبدالله ترمنځ یوه موافقه وشوه خو مجله لیکي له بده مرغه په دغه موافقه کې د دواړو طرفونو د اختیار په حق له خبرې واضح نه شوې چې ډېر خلک د اندېښنه لري د واک مبهم تقسیم په راتلونکي کې د شخړو سبب جوړېدای شي د مجله په خبره بلخوا د روان کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د نیټو جنگي مشن ختمېدل هم حالات نور پیچلي کوي دا په داسې حال کې ده چې نیټو د راتلونکي میاشت په څلورمه او پنځمه نیټه خپل سالانه سرمشریزه غونډه کوي چې په افغانستان کې د ائتلاف پر مشاوراتي رول به خبرې کیږي په مجله کې وړاندیز شوی دی چې باید امریکا افغانستان ته سنجیده پاملرنه وکړي او په تیزی سره پرې کار وکړي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې د اسلامي دولت ډله د امریکا ګټو ته ډېر لوی خطر پیښوي او د ډلې ته باید ماتې ورکړل شي د دفاع وزیر دغه خبرې له هغې وروسته کړې چې د اسلامي دولت ډلې د یو امریکایي خبریال جیمس فولي د سر پرې کولو ویډیو خپره کړې وه په دې اړه نور تفصیل د ملالی بشیر څخه اورو
پرون په واشنگتن کې په یو خبری غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل خبريالانو ته وویل د اسلامي دولت ډله د پخواني تروریستو ډلو په څیر نه ده بلکې ش په وسلو سمبال ده ش روزل سوی جنگیالي لري او ډېرې مالی مرستې ترلاسه کوي د زیاته کړه
I doubt if there were many people that would have thought there was much of a threat
زه فکر نه کوم چې د سپتمبر په یولسمه یو ورځ مخکې چا داسې فکر کاوه چې سبا یو لوی خطر را روان دی اوس له هغې راهیسې څو کاله کېږي دا هېواد د داسې بریدونو لپاره په ښه توګه تیار دی او ترهګري د نړۍ لپاره نوې خبره نه ده خو د سخت دریځو ټیکنالوژي پیسې وسایط او اسانتیاوې ټول نوي او بدل دي
په دې خبري غونډه کې له هیګل سره د امریکا لوی درستیز جنرال مارټن ډیمپسي هم وو. ډیمپسي وویل د اسلامي ډلې د ترورستانو پوره مخنیوي امکان نه لري، خو د تل لپاره د دې ډلې د لمنځه وړلو لپاره دوی باید په سوریا کې په نقشه سي. ډیمپسي وویل چې دوی په سوریا کې د امریکا د هوایي بریدونو پیشنهاد نه کوي، خو د زیاته کړه چې د امریکا مخې ته ټول انتخابونه پراته دي. ډیمپسي وویل
د اوږدې مودې لپاره د سخدریزي اسلامي دولت ډلې په نظریه کې د عراق او شام د اسلامي دولت جوړول شامل دي، او په دې دولت کې لبنان، د اسرائیل اوسنۍ سیمه، اردن، عراق، سوریا او کویت شامل دي. که دوی خپل دا اهداف ترلاسه کړي، دا به منځنی ختیځ په پوره توګه بدل کړي او د ناامنۍ حالت به رامنځته شي چې موږ ته به په بېلابېلو طریقو خطر کړي.
دغه خبري غونډه له هغه وروسته وسوه چې اسلامي ډلې د یو امریکایي خبريال جیمز فولي د سر پرې کولو ویډیو خپره کړه. پرون دا هم څرګنده سوه چې اسلامي ډلې د جیمز فولي د راخوشي کولو لپاره په بدل کې د $1.2 میلیون غوښتنه کړې وه. هیګل وویل چې د جیمز وژنه او د دې ډلې نور داسې کارونه ښیي چې دا ډله په عراق او نورو ځایونو کې د امریکا ګټو ته ډېر نږدې خطر ده. هیګل وویل چې دوی خواشینی دی چې د کلانډستاین ماموریت ونه کړای سو چې د جیمز او نورو نیول سو امریکایانو ژوند وژغوري، خو دوی وویل چې د امریکایي وګړو د راخوشي کولو لپاره به لنرمۍ کار وانخلي. اسلامي ډلې ګواښ کړی دی چې که امریکا خپل بریدونه ونه دروي، یو بل نیول سوی امریکایي خبریال به چې سټیفن جوئل سټلوف نومیږي ووژني. په زرګونو عراقي ملکیانو خپل کورونه له هغه وروسته پرې ایښي دي چې اسلامي ډله او سنی پلویان یې د عراق په لویدیځ او شمال کې مخ پر وړاندې روان دي. د کډوالو نړیوالې ادارې د راپور له مخې له هغه راهیسې چې د اسلامي دولت ډلې د جون په میاشت کې خپل یرغل پیل کړل، له 500,000 څخه زیاتو عراقیانو خپل کورونه پرې ایښي دي. په همدې حال کې د عراق موظف سوي صدر اعظم حیدر العبادی عراقي مسیحیانو ته ویلي دي چې دغه هیواد نه پرېږدي. د ده په وینا مسیحیان د عراق مهمه برخه دي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شمله
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دو بجې،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې،
سروي
په درې نیمه بجې،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې،
نو خیالونه نو سازونه
په سلور نیمه بجې.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتی او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي کله افغان چارواکو سره د افغانستان پر خاوره له پاکستان د بریدونو ثبوتونه وی نو اسلام آباد سره یې باید شریک کړي. د خبرو تیر وروسته سرتاج عزیز په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر جنرال موسزای سره د لیدلو پر وخت وکړه. د دې ملاقات نور تفصيل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
د خارجه دفتر نه جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې د افغانستان سفیر جانان موسازی د زیارت پر ورځ د خارجه چارو د پاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سره ولیدل. د ملاقات دوران سرتاج عزیز وویل چې پاکستان د خپل منځي احترام په بنیاد افغانستان سره ښه تعلقات غواړي او دا چې پورم نه باثباته او متحد افغانستان د پاکستان په ګټو دی. سرتاج عزیز افغان سفیر ته دا هم وویل چې وخت په وخت د افغانستان لخوا په پاکستان د لاسوهنې او ګولبارۍ تورونه به بنیاد دي او که دغه لړکی افغانستان سره ثبوتونه وی نو هغه د مخته وروړي. د ملاقات دوران د امن، خوشحالي او ترقې لپاره په شریکه هلو زلو سره هم اتفاق وکړي شو. په داسې حال کې چې پاکستان افغانستان وخت په وخت تورونه لګوي چې خورې د یو بل په ضد استعماليږي، دا قسمه بیانونه د دوانو ملکونو په تعلقاتو سمره اغیز کړي دي. په دغه اړه مو د سیمایزو چارو د کارپو او خبريال طاهر خان ته پوسو کو نو دوی
دې بیانونو زما خیال چې کومه اعتماد به حال کول دي یا زیاتول دي حقیقت هیڅ مهم رول نه دی لوبولې. په مخبل غونډې هیوادونو نورو ګورو د افغانستان او د پاکستان نو هغه ډیر زیات په مخ کې روان دي او زمونږ د سیاسي اختلافات او امنیتی مسلو دواړه هیوادونو ډیر زیات اغیزمن کړی دي، ډیر زیات منفي اثر پکې کړی دي. نو په زیاده بیانونو زما خو به دا خیال وی چې اوس د څه وخت راغلی دی چې عملی ګامونه واخلي، دواړه د یو بل غ شکایت او ته ګیلو ته هغه ته مثبت جواب وایي او د یو ښه مستقبل دراتلونکي یو غاز شي.
همدارس چې مو د یو بل خبریال حسن خان نه تپوسو کو نو دوی چې هر څوک پاکستان بازه خګامونه پورته کړي خو بیا یې هم بازه کارونه د افغانستان د مفاداتو په ضد دي. د پاکستانی پالیسي په اړه حسن خان وایي،
پاکستان پالیسي چې کله تک ډیسکس کړي نو دا ډېر زیات ټیکنیکل شی دی، په دې لپاره یو ډیپ دغه غواړي. دا خو جدا ده چې پاکستان یو طرف ته خم کوي، خو ور سره چې کوم دی د پاکستان بازه پالیسي داسې دي چې راغی نه دا اندازه لګي چې پاکستان د وان ټو کیپ د پاٹ بوائلنګ، یعنی په دا لیول غواړي چې لکه دا سلسله چې کوم دی دا د لاروانې د پاکستان څه فیر شته دي، د پاکستان څه پرهینشن دي، د پاکستان څه سکیورټي کنسرن دي. د هغې د وجه نه
حسن خان زیاتوي چې د پاکستان لخوا د یو شمیر افغان طالبانو خوشی کول او افغان طالبان د مذاکراتو میز ته راوستل د ستاینې وړ اقدامات دي، خو د عالمانو غونډې تابع کولو کې مرسته نه کولو سره په پاکستان نیوکه کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال په هندار کې ځان وویني.
اوریدونکو، په غزنی ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې یو لس وسلوال وژل شوی دي. چارواکي وایي په بیګانی برید کې بهرنی وسلوال هم وژل شوی دي. طالبانو له د دې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. سید شاه سقیم نور تفصیل سره.
دغه هوایي برید تیر ماښام د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې شوی دی چې پکې یو لس تنه وسلوال وژل شوي او اووه تنه نور ژوبل دي. چارواکي وایي د بهرنیو سرتیرو هوایي ځواک تیر ماښام د ګیرو د بابک او مسلی کلیو ترمنځ په یو کور کې پر راغونډو شویو وسلوالو دغه برید کړی دی. د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا وایي په وژلو شویو وسلوالو کې 15 افغانان دي.
یولس وسلوال طالبان وژل شوي دي او اووه تنه یې ټپیان شوي دي. په وژل شویو کسانو کې شپږ کسه یې خارجي طالبان دي او 15 کسه یې کورني طالبان دي. او د دې وسلوالو طالبانو سره په دې هوایي برید کې چې د دوی یو د کویت په مکمل ډول تخریب شوی ده او له بینه تللی ده، او له دوی سره هم نورې داسې درنې وسلې چې هغه هم له بینه تللی دي.
د ولسوال په خبره په دغه برید کې عامو وګړو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. تر اوسه پورې لا طالب وسلوالو په دې اړه سنه دی ویلی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اردوونکو، مشال راډیو ته تاسې غوږی. د افغانستان د دفاع وزارت د ختیځ زون هوایي ځواک ته 3 هلیکاپټري ورکړي دي. د هوایي ځواک چارواکي وایي له دې هلیکاپټرو څخه به پر فوزي اکمالاتو سربیره د طبي ناورینونو پر وخت کار اخیستل کیږي. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی د پنځشنبه یا زیارت په ورځ د ننګرهار په هوایي ډګر کې د دغه ولایت د چارواکو په وړاندې 3 هلیکاپټر یا چورلکی د ختیځ زون هوایي ځواک په واک کې ورکړي. په دې موقع د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوال په یوې خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې له دې وړاندې په ختیځه سیمه کې افغان هوایي ځواک د یو لوړ ستونزو سره مخ و چې د ولایت مقام په غوښتنه د ملي دفاع وزارت اوس دپاره 3 سرخي الوتکې د ننګرهار هوایي ډګر سره مرسته وکړه او د نورو ژمنه یې هم کړې ده.
د زخمیانو او د شهیدانو په انتقال کې د اکمالاتو پر سوالو کې دا یو لویه ستونزه وه چې موږ موجود وو چې همیشه به موږ یا بهرنیو ځواکونو ته په دې اړه باندې وینا کوله، هغوی به هم کله دې ته آماده وو کله به نه وو. د ننګرهار د ولایت د مقام په غوښتنه باندې چې همیشه موږ به دغه غوښتنه کوله فعلاً دپاره چې دغه درې بالا هلیکوپټر رسېدلی دی او د دې نه وروسته به بیا نورې هم چې تقریبا شپږ یا اووه به برابرېږي.
په ختیځ زون کې د 201 سیلاب قول اردو قومندان تورن جنرال محمد زمان وزیری وویل دوی به له دې الوتکو څخه امنیتي ځواکونو ته په اکمالاتو سربیره په بیړنیو حالاتو کې د ملکی خلکو مرسته هم کوي.
د دې هلیکوپټرو د راتګ سره واقعا د موږ ډېرې ستونزې حل کېږي. زخمیانو شهیدانو په وخت زمان تخلیه کېږي کتنې جزوتامو ځنې لری پوسټ سرحدي پوسټو کې د منخپل پوسټو کې ضرورت کیږي باندې واحد به استخدام شي د خپل وازی د مشکلات رفع شو.
د افغانستان د هوایی ځواک عمومي قماندان جنرال عبدالوهاب وردک ژمنه وکړه چې دوی به په نږدې وخت کې نورې الوتکې د ختیځ زون د هوایی ځواکونو په واک کې ورکړي.
یو بلن ورکوو چې څلوش دا به په انتقال د مواد لوجستیکي او تخلیه د زخمی شهیدانو او د ملکی خلکو په خدمت کې به هم وي په استفادې اوت کې. لکن د دې د حمایت لپاره یو جوړه نورې چې دوه باره نور هم ورکوو پوغو نقاط کې چې ور تهدید دی پودا کې به دې حمایه کوي. بله راواد دې یو ترانسپورتي هم ورکوو تا اخر د میزانه پورې.
د افغانستان په ختیځ زون کې د ملي اردو ځواکونو د چارواکو په وینا د دوی ځمکني قواوې له پخوانه پوره تعجیز وي. اوس چې ورته هوایی ځواک په واک کې ورکړل شو دوی به په راتلونکي کې ډېرې لاسته راوړنې ولري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ زندہ شگردی مکمل ختم
افغانان سو باری بے شک چکا
دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
جیسا ہے دوستو مطالب مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی. د نوی کرخې په نوم یو مدني بنسټ کار کوونکی وای چې د افغان ولسمشر حامد کرزی په خپل کاري موده کې د ځوانانو د ستونزو د هوارولو لپاره ډیر زیات کار کړی وو. د هیله څرګندوي چې نوی افغان حکومت به هم دغه کارونو ته دوام ورکړي. نور تفصیل د نقیب الله الوخیل په رپورټ کې ورو.
د نوی کرخې په نوم د یوه مدني بنسټ مسؤلین وایي چې د ځوانانو د ستونزو د حلولو لپاره هڅې کوي چې د نویو لارو چارو له لارې ځوان نسل ته پاملرنه د افغانستان د نوي حکومت په کاري لومړیتوبونو کې ځای ولري. یو شمیر ځوانانو د ولسمشر په کاري دوره کې د نوموړي د کړنو څخه ملاتړ څرګند کړ او ویلي چې په ځینو برخو کې د ولسمشر فعالیتونه د ځوانانو د پرمختګ لامل شوي دي. د یاد بنسټ وغړي ادریس ویل چې ولسمشر کرزی تل د ځوانانو څخه ملاتړ کړی دی.
کرزی را باندې ګران دی، ما ته خدمت کړی، ځوانانو ته هم خدمت کړی. آیا په افغانستان کې قانون و چې له سبا د لسو کلونو راهیسې دی د پلي کېدو وړ وي؟ څوک چې وتوانید افغان د افغان په توګه وپیژندل شي، نه د تروریست او نه د القاعده په توګه.
په همدې حال کې د دې بنسټ یو شمېر نور غړي د ولسمشر د کاري دورې څخه ناخوښه معلومېدل او په ځینو برخو کې د ولسمشر په لږو کارونو انتقادونه کول. د دې بنسټ یوه بله غړي مریم عطایي وایي چې ولسمشر نه دی توانېدلی چې په تېره څه د پاسه یوه لسیزه کې د ښوونې او روزنې، امنیت، د ښځو حقونو او اقتصاد په برخو کې خپل مکلفیتونه په ښه ډول ترسره کړي. له بلې خوا د جمهوري ریاست چارواکي وایي چې د تیرو دیارلسو کلونو په اوږدو کې د ولسمشر حامد کرزی حکومت د ځینو پرمختګونو سره سره د ستونزو سره هم مخامخ و. د ولسمشر کرزی ویان ایمال فیضی آزادۍ راډیو ته وویل هغه ستونزی چې اوس مهال موجود دي ښایي د دې هیواد په راتلونکي حکومت کې هم وجود ولري.
نظریاتی که ارائه شد بیانگر واقعیت افغانستان بوده.
نظریات چه وړاندې شول د افغانستان د واقعیتونو ښکارندوی دي. دا واقعیتونه هم خواږه او هم ترخه وو. یقینا چې لاسته راوړنې مو هم درلودې او ستونزې هم او اوس هم شته او ښایي په راتلونکو څو کلونو کې هم واوسي. او سترګې نشو پټولی چې افغانانو به په تېرو دیارلسو کلونو کې زغملې وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر حامد کرزی د کاري دورې په موده کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ، بیارغونې، مخابراتو، د حکومت د جوړښت او په یو شمېر نورو برخو کې بنسټیز بدلونونه راغلي دي. سوله او د امنیت ټینګښت هغه موارد دي چې تر اوسه یې ولس په اړه اندېښنې لري. خو د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو وروستۍ موافقې خلکو سره دا هیلې پیدا کړې چې ښایي سولې او امنیت ته به د افغانستان راتلونکی حکومت پام ډېر کړي. نجیب الله الوخیل، آزادۍ راډیو، کابل.
د مشال مرکه د
مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوریدونکو اغوان چارواکو د نیویارک ټایمز خبریال د جاسوسۍ په تور له هیواده ایستلې دي. دغه خبریال د اغوان حکومت د وزیرانو او نورو چارواکو له خوا د قدرت د نیولو د ګواښ په اړه یو رپورټ جوړ کړی وو. نور حال د فریبه ظاهر په رپورټ کې وو.
دا له 2000 لومړي کال راځي چې د طالبانو حکومت ړنګ سو. لومړی نیدل دی چې له افغانستان څخه د یو خبريال د اخراجولو امر کیږي. د روزنبرګ د اخراج پر مهال د امریکای سفارت پر دې کړنې په کلک انتقاد وکړ او هغه غیر عادلانه او بیا اساسي داوی وبلل. ماتیو روزنبرګ د لوی سرنوال هغه څرګندونې پر ټویټر باندې خبرې کړې چې ویلې دي دا لومړی ځل نه دی چې دغه خبريال تبلیغات خپروي او دا څرګندوي چې نوموړی له استخباراتي او جاسوسي ادارو سره اړیکې لري. وړاندې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د دغه ګام په غبرګون کې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي و چې دا موضوع باید د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون لخوا څېړل سوی وای. د دغه کمیټې مشر نجیب شریفي دا یو سیاسي پریکړه وبلله.
گزارش کې خبرنگار نیویارک ټایمز ساخته
هغه راپور چې د نیویارک ټایمز خبریال جوړ کړی و ټولو دا موضوع څېړل چې په دې کې کومه سرغړونه شوې ده او کنه. خدا چې موضوع مستقیما لوی څارنوالۍ ته معرفي شوی نو خی چې لدې کار سره تر ډیره سیاسي چلند شوی دی نه تخنیکی.
د نیویارک ټایمز دغه راپور د سیشن به پورس خپور سو او پک شو ویل سوی و چې د افغانستان لوړ پوړي چارواکي د ولسمشر انتخاباتو د نتایجو په اړه په ټاپه ولاړ حالت ته ختمېدو لپاره د یو موقت حکومت پر جوړولو بحثونه کوي. د لوی څارنوالۍ له وروستۍ پریکړې سره داسې ویره رامنځته سوې چې تر 14 کلونو وروسته د نړیوالو د مرستو او پرمختګونو سره سره لا هم په دغه هیواد کې د بیان د ازادۍ په وړاندې ګواښ سته. ځینې په دې باور دي چې دغه ډول اقدامات هغه نړیوالې هیلې له منځه وړي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د پوځي مداخله یوه لاسته راوړنه ډیموکراسي بولي. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګ هم په یو اعلامیه کې ویلي چې دا له بده مرغه په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په برخه کې یو ګام شاته تګ دی. کننګ هم زیاته کړه هغه د متحده ایالاتو دغه دریځ مستقیم ولسمشر کرزی تر سوالی دی. حامد کرزی په دې وروستیو کلونو کې له واشنگټن سره ځینې تند بحثونه درلودل. د ولسمشر کرزی ویاند پنځمه په ورځ ویلي چې د نیویارک ټایمز دغه ډول متعصبانه راپور چې سرچینې یې معلومې نه دي له دروغو پرته بل هیڅ نه دي. هغوی ویلي چې یوازې په یو راپور کې لږ تر لږ اولس ځله یوې بې نومې منبع ته رجوع کول د نیویارک ټایمز د اعتبار په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي. له 1999 څخه تر 2000 لومړي کال پورې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان مطبوعات له سختو محدودیتونو سره مخامخ وو، خو په تېره یوه لسیزه کې لسګونه ټلویزیونو چینلونه، رادیوګانې او ویبپاڼې فعالې سوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو نه روستي خبری خبرونه واوریدله چې د پای شیبو ته را رسیدلی وو. یو څو شبي پاتې دي چې پکې عبدالحی کاکړ ته یو ځل بیا وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
پاکستان تحریک انصاف ځینو غړو خپلې استعفاوي د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې نن جمع کړې. رسنیو سره د خبرو په وخت د ګوند پرسیال مشر شاه محمود قریشي وویل د دوی ځینو غړو د قومي اسمبلی سیکریټریټ ریاض حسین ته خپلې استعفاګانې ورکړې او د ده په وینا دا حتمي فیصله ده او په دې د بیا غور کولو ګنجایش نشته. وزیرستان متاثر قومي کمیټې د خیبر پښتونخوا په بنو ښار کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک د مارچونو پر ضد احتجاج کړی دی. مظاهرچیانو په دواړو ګوندونو تور لګوي چې د دوی د مارچونو له وجې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف پیشور په ناڅاپي دوره رسیدلی دی او هلته له گورنر هاوس کې له مهتاب خان عباسی سره ویني او د شمالي وزیرستان د بې کوره سو کسانو په اړه خبرې هم سره کوي. د پاکستان او افغانستان په پوله پر پاکستاني ملیشیا برید شوی چې په کې یو سرتېری وژل شوی. دا پېښه د بلوچستان له پښتون میشتي سیمې مسلمباغ د چیرمه په مرغف کرزی کې شوې ده. د پاکستان سینټ په خبريالانو د تشدد د غندنې په اړه قرارداد منظور کړی دی. دا قرارداد له هغه وروسته اوسو چې پرون د تحریک انصاف احتجاجونو ځینې خبريالان وهلي وو.
امریکا او برتانیا یو ځل بیا په پاکستان کې د روانو سیاسي بحران پر اړینې جمهوریت خواري ټینګار کړی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت دغه په بیان کې ټول خواوې دي له تاوتریخوالي ډډه وکړي. د پاکستان نامتو پښتون هنرمند جمال شاه په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک د مرچونو پر ضد پیل کړی بوک کارتال نن ختم کړي. جمال شاه مشال ریډیو ټول چې نن په سپریم کورټ کې عمران خان او طارق قادری د لانګ پارچونو پر ضد درخواست جمع کوي. خیبر پښتونخوا په پېښور او سره نږدې د قبایلي سیمې جمرود کې د تیر مخصم د تیرو تیز بارانونو او سیلو له وجې د کورونو او دیوالونو راپرېوتو په پیښو کې د مول شمېر 14 او یو بلغه 45 تر رسیدلې دي. د پېښور ډیپټي کمشنر زهیر الاسلام مشاري دي ټول زیاته مرګوب د پېښور پر ریګي کارخانو حیات آباد او په جمرود کې رامنځته سوی ده. د افغانستان ولسمشر حمید کرزی وایي د کار دورای پای ته رسیدلې او غواړي شرط ژره ولسمشري د انتخاباتو اعلان وسی. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وای د اسلامي دولت په سوال باندې امریکا د ګټو لږه خبره کړې.
د مشال اړیو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورزو. هم دې سره زه ګلیاز او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا له بیا هم خوندور پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. کچره په هم دې سپو پاتې شي نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خامخا ملره او خوشاله اوسئ.